السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. شفیق عیار تخنیکی چارې مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو بریالی وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزی پرون په یو خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د طالبان حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د ولسمشر دی پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي. د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وای چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو یو ناچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبانو امنیت قمندانې ویاند ولی قریشی وویل چې چاودنه تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشی له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډلې ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکران پر سر د لویدیځ او روسي د کړکیچ په منځ کې نن کیفته سفر کوي. دای په د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم وګوري. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړې، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدل شي. طالبان د حامد کرزی پر هغه غوښتنې غور کوي چې ویلې دي پخوانی سیاسي چیرې دی وطن ته راستنی شي.
هر مشوره مکتور سی مګ غور پکو امکانات او تسنجو سره عملی سی او بلدا د سی دا سنجو سره وسنی وخت کې ګټه اوسه.
کدا سی کېږي افغانستان لپاره به ګټه سی.
پخوانی چیری راضی لاغوی سره جوړ جاړی کیږي لار به سولی ته هوارسی او د نظام د قوی کېدو د پاره زمينه سازي وشي.
یو جرمنی موسسه لزګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیا یې چې د هډوکو ستونزې لري.
تردم ګړې پورې خودوی په حدود دی شپې ته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانان ورځ ده. کابل کې د تیر پر تلا د لمانځنې ښکارا رنگونه نخ کاری.
کله چې هغه کسان چې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي دوی بندې کوي، نو هغه کسان چې د مینان ورځ لمانځي حسن به بېخي اونستي او بندې به کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دوی ګوري چې دی وړاندیزونه کې د افغانستان لپاره څه ګټه نغښتي او د طالبانو حکومت ته څه ده. دای وای ک چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وي عملی بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د بخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصه باید وایي چې هر مشوره مکتور سی موږ غور پکو امکانات او تسنجو سره عملی سی او بلدا د سی دا سنجو سی دی وسنی وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمه همدارز حکومت او نظام ته څه ده. دا مهمه غوښتنه ان شاء الله چې وسنجو سی خیر پکې وو باندې عمل کړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او په کې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزي پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته راستنېدو ته زمینه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانیو سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی د خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لارې نیولای دی، یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خاني چیرې راځي لاغو سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو د پاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پوری چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممهال کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همهال ځینې پخواني چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی،
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي له لیک سره تقریبا په تړلي موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې سای په خوانی سیاسي سيري درو غواړي دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې دا به د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام لپاره یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیره ګټه ولري، ترڅو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکې دی. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی به د لویه جرګې لاري مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویه جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. کده د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي څیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دیت امید او هیله سٹا چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کردی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حمید کردی او ډاکټر صاحب عبد الله باندې بندیز لګیدل دي دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدل سی او د دې راټولېدنی سبب بداسی دی طالبانو اوسنی نظام ته بستون دی او مشکلات ورپیش دی البته که په کور دننه راټولیږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمینه سازی وکړي چې خلک راشي او په کور دننه راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسیږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویسته هغه که چیرته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی لپاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټه په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل ورستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعال او میرمنو په پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې لسره غور وکړي. د غلیک د څلور زر افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې سلو فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قرباني شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي خو هیڅ افغان په دغه بریک کې اسنه درلود او د دې بریټ اصلي تر حکومت کې بهرانيان او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاری د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته ویل
حقیقت همیسته چې افغان ها در
وضعیت حقیقت د چ افغانان ناور اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفته میشو
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته خپل لیک لیکلی چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانيانو د ناببره وتلو بیا پرې کوي او میرمنی او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن راغلی چې د بهرانيانو د غیر مسولانه وتلو لامل زرګونه افغان میرمنی چې په خوای د افغانستان د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې کار کوي په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دی له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستي وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دی له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو په خواني جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عام وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم په یو بل موضوع کې تمکیګو د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
سوځېدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تداوي ته.
د افغانستان ریمیشت ټولنه وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویاو پوری دا سیناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلی دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوی د میاشتې له یوویشتمې نیټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دیرشم د دلوی پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 2500 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینی برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغانستان میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی موسسه له دوی سره له درویش کلونو را په دیخوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځیدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میاشتې ټولنې ویاندوی د درملنې هر دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې لدې چې مطالبه ته دوام ورکو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالیو لپاره شپږ کسیز لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالیو ډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 500 او 600 سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکوټ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهدی په کې د 350 او محمد نبی د 200 سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخت ده او ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 مدري 500 او د بلې میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 سیالی تر سره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزی آسیا د ولې جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله تیر ورځ 15-3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالی کې امید قمبری 3 ګولونه او سید مشتبه او نورالله نظری یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړني لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندوستان د کرکټ لیګ یا IPL د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرولو پروسه د 4 افغانانو په اخیستلو سره 13 ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقی او رحمت لکنډول هغه 4 افغان لوبغاړي دي چې سکهل به په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیک د شاوخوا 590 لوبغاړو نوم لیکنه کړې و چې لوډلې د 10 لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقی او رحمت لکنډول د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبيږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضی تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلی بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات در اوستو په برخه کې ونده ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې محل کوي چې د لویدیز قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنې غونډې درا بللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې ریښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیه د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 130,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالی بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالی بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه د لمانځلې چې بیره لري طالبان به پیدا کړي او بندي به یې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل شار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکل په کابل کې ویروه.
دا د فاطمه غږ دی. فاطمه نږدې 3 کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمه په خبره سکل به یې ونه شي لمانځلی.
سشکل په کابل کې ویره وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به بېخي اونیسي او بندي به یې کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو له بل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ تیر کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سش کال ویل لرو، نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو له ورځې سره برابر ده. په وروستیو 2 کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځې لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانې ډیکوریشن کړی ده او نه دا ګلونه صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې او مشکل هغوی ته پېښونه کړي، ځکه زینی خلق لگ لگ گلان خسته لده.
خو د طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادی رادیو تا وویل چه
تنو موږ که فکر وکړو داسې منفی شیان هغه به ټولنه کې قبولیت نه لري. موږ ډاډه یو چې خلک داسې کار نه کوي. خپله تیر شل کلونو کې دا شی تحمل کېدل او تشویقي برنامې وې او د ډالر پوسیله باندې خلکو باندې تحمل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل
کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اوروزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه،
بلکې د هغه غریب وو او بیا وزل کسانو دي چې د طالبانو لخوا د نړیوالو لوري مرسته سوی غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د وی ویلې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرن ریاست یو چارواکي داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان له مخې پیل کړی دی چې هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړي وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د شاریاتو لپاره ځنګړې شوي دي چې د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالی لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرز العمل داسې راواست وو چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسېږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته ورکړو. د ولسوالۍ د خونو تقریبا ولسوالۍ هم دغه سیبې خو دغه درک نه دی د کیک معلوم دلته تقریبا 514 کس اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو لخوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا ژورېدو یو بل نښه ګڼل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغیزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډیره ډیر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تیر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بېکاره سوي دي. محمد میر شاوخوا 35 کاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي ده. په همدې ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولې نه یم خوشاله خو د ماښام ډوډۍ نه لرم خو د هغه مې ډوډۍ ده. یو لاکه در 25 کسه یو کم زه په خپل جانب یم، نو د 25 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړئ چې د مسلمانانو ته ډوډۍ ورسېږي د ماښام ده.
هاته سلویش کلن محمد ولی هم په همدی ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دی د همدی کار خوښ دی. دی وایي دولت په کار ده چې خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو له لورې سوي مرستې ورکړي، ځکه د ده په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دی ادعا کوي چې د نړیوالو له لورې سوي مرستې غریبو او بې وزله کسانو ته نه رسیږي.
موږ د خدای بیچاره ګای د ماښام ډوډۍ په کور کې ولاکه لرو. په نورو دغو کې موږ ته ولاکه پر دنیا چې زما د خدای رسېدلی دي. یوولس تنهکه وزیم په کور کې پر دنیا یې چای ولاکه رسېدلی دي چې نوویشته سوی ما نوویشته مې لا پر مخ ورکه سوی ده. و په ولا چې هغه ورکه سوی ده بیا ورغلی یم هغه دفتر ته زه چا نه یم یاد کړی چې ته چیرې یې.
خو نیوکه دا ده چې د غنم یو خو ډېرو کمو خلکو ته رسېږي او بل دا چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کار څوک نه لري چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنې ده لاینسی.
مطمئن نه نه ورځې په دغه کوڅه کې راوېشته.
دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لور شوې مرستې په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دی هم له همدې مرستې برخمن سي.
نور را کدا غمه دي دا غد بالکون می دي دا د ولیا د کار نه جوړ رک کمر یو څوک مشک نه وشته کې یو څوک من راوړ د کله خلک ول چې یو معلوماته دونه نک چای ورو بس لا د خبرې کوي ور رک لا چا غو شو ز توار کې سرپرست نه لري کنجانی.
ستاسو لا پیغامونو
مثلا دی مولوی صاحب ذبیولا مجاهد او مولوی صاحب لا یعقوب خان مولوی صاحب لا ما داسره خان ته ورسیږي ورته واده همره سي راځي په خدای عقیده لري کده د خپل کور په تلویش کال انقلاب وتري ضروري په ماجر کې ډیر کړی دي ار زفار کړي کې لا سینزل سکور د ماجر په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجر په نامه راځي خپل کورو چر راوړي دغه سلا والا ویم کومک ورسره کی بیا د خپلک دنیا خیر نور دیته ورکی دغه دې هر څه ته بزینوان چې ما ته راکز ما دې په خدای قسم کې دې ویټو چې غمه لرم یا خم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شاد حق پروانه چې ما ته راکی علاج راکی که حلالو کې نه راکی هرگز نه راکی
محمد الله د بغلان ولایت خبرې کوم ورور غلا ما خبرې دغه دی منور د بسته بغلان درست شهیدانو مالونه تاسو ورتلو دا شهیدانو وضعیت ماشومان ډیر خراب دی دا اردو شهیدانو پولیس شهیدانو ټول بحثات نه کی مخکې دولت پیسې ورکول ماشونه ورکول هغه هم د موږ یو نیم کال ماشونه په اشرف غنی باندې پاتې شو اشرف غنی جماعتونه جوړ کړل سرخانی خلکو ته جوړ کړل خپل شهیدانو ماشونه ورنکړل دغه دا پیغام دا نړیوال ته ورسوي خدای په امان
وروره دا محصلین ډیر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالت څنګه خو تاسو معلومه دي چې اقتصادي حالت ډیر بد حالت دی محصلین ډیر بد حالت کې ګیر دي دغه بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي او سم په محصلین ډیر بد حالت کې دي کړي دي بدلې شو په اړه زمونږ د اواز لوړ چارواکو ته ورسوي دا محصلینو بدلې شي را خلاص شي او آزاد شي نو دا د مکتب ډیر غټه همکاري ده ځکه محصلین ډیر په بد وضعیت کې ګیر دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته د لوبو له میدانه او تاندې څنګه اونیز خبرونه لرو خو اوس هم د خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت وايي په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی په دې لیک کې غوښتنه شوې چې طالبان باید پخوانی او سیاسي چیرو ته د بیرته راستنېدو زمینه برابر کړي بلورته د طالبانو حکومت وايي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د جمهور رئیس د پریکړې چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د 11 د سپتمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکول شي د طالبانو په خبره دا کار د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمنوي او لای زیانمن کړي هم دی د اورزګان په مرکز ترینکوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو ناچاو د توکو چاودنې یو ماشوم وژلې دا چاودنه پرون شوې ده ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډاله سبا د تاجکستان د لوبډاله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي د سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالۍ په سلسله کې د قرغیزستان په قربتوب تر سره کیږي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسي د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي دای بعد اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره هم وګوري د امریکا او اوکراین ولسمشرانو بیا د روسي د ورستیو پوځي اقدامات په برخه کې د یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړي او د جنوبی کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم دوز یا کمپاین پیل کړي اوریدونکو د دغو خبرونو او مسایلو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلی شي د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com په همدې سره د دغې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم د لوبو له میدان او ورپسې هم تاندې څنګې له یاده مباسي
د لوبو له میدان د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو سړی مشي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوب له میدان په یو بل ونی خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې ښه صحت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوب لپاره دغه هوا تروانه شو پروانه خبرونه کې به دا هم ووري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغیزستان کې دا وتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولې بخت آزمایي دا هم ووري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوب لپاره ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شو لوبډله له دیوډاندی په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 اوره یا یو ورځنوي لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په درویشتمه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په درېمه وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لرموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې او دوه نړیوالو شل ورځو لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د چ افغان لوبغاړو د څو ورځو راپدې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ښه چمتووالي سره د بنگلاديش په لوري سفر وکړ. تمه ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلیږي. د ویل د چې د دوی وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوریا سوپر لیگ سیالیو په مهال ویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوبي کوي موږ یې منندوی یو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو، خپل درددلي ملت ته به تحفه وړاندې کوو. انشاءالله زمونږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسیدلې او د خپل ګران هیواد پیران پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیرو شاوخوا سلر ویشت کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په څلورمه پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډۍ، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سې شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 تو پچون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه ورسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې، خو په 2015 کال را پدې خو یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخ کړ. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودې او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو الهتونه سری درې الهته کپلنډو تاسو سره ته بیان کړی.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړو او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبو پر دوی ځان ورسې.
امازې سپدې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جامع جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې. په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جامع جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کموم رضوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په ده کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعض خلکی دي انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غاټې غاټې باټي ولي هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې له دروغو نه باید دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري انډیواله په سمه توګه کولی نه سو نه پوهېږي اوس هم باټي وهي دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخکې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان
ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووزي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کوما ما راور پخلا کوما، ما راور پخلا کوما، سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي تا
مل کی ماں جانند پائل م
Home near